பாட்டு.
په خبر کې د ماسپخین یو بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دی یو بل غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال رادیوي مجله درورو خبرونه مليحه امیرزاده وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. نن د بلوچستان لا کالج پرنسپل نامعلومه وسلوالو وجل دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن د ګوند له ناراضو غړو سره د لیدو لپاره پیښور ته ورځي او امریکا او هند د پوځي همکارو په برخه کې یوې معاهده ته حتمی شکل ورکړی دی. تفصیل: نن سهار د بلوچستان یونیورسيټي لا کالج پرنسپل نامعلومه وسلوالو وجل دی. پسیمه کې د پولیسو سرچینو رسنو ته ویلي دي چې نن په سپینې سړک پر موټر سایکل سپرو نامعلومه وسلوالو پر بیرستر امان الله اچکزی هغه وخت ډزې وکړې کله چې نوموړی کار ته روان وو. پولیس وایي اچکزی هسپتال ته د رسیدو په وخت ساور کړه. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده قبوله کړې. د بلوچستان وزیر اعلی ثناء الله زهري د پرنسپل د وژنې غندنه کړې او پولیسو ته د پیښې د پلټنو کولو حکم ورکړی دی. وایي حال کې وکیلانو د پیښې پر ردعمل کې د عدالتونو بایکاټ کړی دی. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په غونډه کې د سربیا زب عملیاتو د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري او د ډرون بریدونو په اړه خبرې شوې دي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې پرون په پنډه کې په یو غونډه کې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو مشرانو او وفاقي وزیرانو ګډون وکړ. چارواکي په غونډه کې پر دې سلا شوې دي چې د امنیت په خاطر به سربیا زب عملیات جاري وساتي او د پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې لاره کې د راتلونکو خنډونو پر ضد به هم عملیات وکړي. پاکستاني چارواکو د افغانستان سولې او ثبات په اړه هم پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ. نن د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وزیر اعلی هاوس پیښور ته ورځي سو د ګوند ناراضو غړو سره ملاقات او خبرې اترې وکړي. د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي خیال زمان اورکزی تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلو چې وزیر اعلی پرویز خټک په تیرو دریو کلونو کې په پښتونخوا صوبه کې د ګوند له ایجنډې سره سم هیڅ بدلون نه دی راوستي. دا په داسې حال کې ده چې په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف د غړو لخوا د پښتونخوا پر وزیر اعلی د لګول شو تورونو وروسته په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هم د تحریک انصاف شل غړي د نوموړي خلاف راپاسیدلې دي. په کوزو مومند ایجنسی کې د خاصدار ځواک یو اهلکار وژل شوی دی. په سیمه کې پولیټیکل چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې بیګا د میچنې کادو کورونو اوسیدونکي او د خاصدار فورس صوبیدار نوید خان وسلوالو وژلې دي. بلخوا د مومند ایجنسی چارواکي وایي د من لخکر د یو غړي په ګاډي حمله شوې ده چې پکې دوه تنه وژل شوي او یو زخمي شوی دی. د مومند ایجنسی یو پولیټیکل چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه تیره ورځ ساپو تحصیل په زیارت کلي کې هغه وخت وشوه کله چې دا من لخکر مشر ملک ایاز له خپلو ساتونکو سره په لاره روان وو. د دواړو پیښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې ده. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. افغان امنیتی چارواکي وایي په پکتیکا ولایت کې ډرون برید د حقانی شبکې د اکمالاتو مسؤل او کوټه شورا یو غړی وژلې دی. د سویل ختیځ امنیه قمندان پاسوال اسدالله شیرزاد مشال ریډیو ته وویل چې د سراج الدین خادمی په نوم د حقانی شبکې پر غړي د غبرید بیګا شپه خواوشا سلور بجې د ارګون او سر روزي ولسوالۍ ترمنځ په لویه لار شوې دی. نوموړی وایي په دغه پیښه کې د یادو مهمو کسانو درې ساتونکي هم په نښه شوي او وژل شوي دي. تر دې دمه د وژل شوو کسانو په اړه د وسلوالو طالبانو په دې اړه سن دی ویلې. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن چارواکو په هلمند ولایت کې په جګړه کې د عامو خلکو زیانونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په هلمند کې د دې ادارې مشر احمد بلال صدیقي پرون د جرمني خبري ایجنسی وویل چې د روان کال له پیل راهیسې ملکي تلفات 50% زیات شوي دي. د صدیقي په وینا د روان کال د پیل په دوو میاشتو کې 21 عام وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 300 زخمیان شوي دي. په ننګرهار کې چارواکو پر خلکو غږ وکړ چې د تورخم دروازې پورې خوا ته ښوونځو ته د خپلو ماشومانو لاستولو ډډه وکړي. د ننګرهار د والي ویان تاوله خوګیاڼي پرون مشال ریډیو ته وویل زده کوونکي مجبور نه دي چې سکولونو ته د تګ لپاره هر ورځ پر تورخم واوړي.
فورستیو کې په قبایلی سیمو کې چې زده کوونکي موږ لرو چې هغه د پولي افا په دې خوانځي کې ذکر کولی دوی له یو څلڅو سره مخ شو دوی دې په ممندري په سیمه کې همدار هغه سیمو کې چې هلته موږ نصاب لوستل کېږي موږ خوانځي وو چې دې دې هلته ذکر تر سره کړی.
عطا الله خوګیانی نوویل چې زده کوونکو ته په ځانګړي ډول ستونزې پېښې شوې. په واشنگتن کې لوړ پوړو چارواکو د جون په 8 منیټه ویلي امریکا او هند د پوځ لوجستیکي همکارو په برخه کې یوې مائده ته حتمی شکل ورکړې ده او دا موافقه به ډیر زر لاسلیک شي. د مائده متن ته د جون په 8 منیټه د امریکایي چارواکو او د هند وزیر اعظم نریندر مودي ترمنځ د ملاقات پر مهال حتمی شکل ورکړل شو. د هند وزیر اعظم نریندر مودي دا مهال د امریکا په سفر دی. وزیر اعظم نریندر مودي د جون په 8 د یو ممکن دفاعي مائده په اړه د خبرو لپاره ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل. سپینه ماڼۍ وایي چې دواړو مشرانو د خبرو وروسته د امنیت په برخه کې په همکاري او همغږي کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د یوکرین پایلټې نادیا ساوشینکو ویلي هغه د هیواد په ختیځ کې له روسي پلو بیلتون غوښتونکو سره د خبرو لپاره تیاره ده چې دا شان د روس او یوکرین ترمنځ دوه کلن شخړه پای ته ورسیږي. نادیا د یوکرین میډیا ته پرون ویل هغه له بیلتون غوښتونکو سره د سولې د موجوده بې نتیجو خبرو چې پکې یوکرین، فرانس او جرمني شامل ده پرتله په نیخ په نیغه خبرو باور لري. نادیا وایي په خپل سر اعلان شو دونیسک لوهانس جمهوریتونو له مشرانو سره په شخصي توګه لیدو ته تیاره ده. د سولور اړخیز امن خبرو لپاره د بیلتون غوښتونکو استازي ویلي دي کچري یوکرین نادیا شاوشینکو ته د یو رسمي استازي حیثیت ورکړي نو کېدی شي چې دغه مشران له نادیا سره ملاوېدو ته تیار شي. او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو ان ایچ سی آر وایي له 2014 کال راهیسې 1015 کډوال اروپا ته د رسیدو لپاره په بهیره روم کې مړه شوي دي. د دې ادارې رپورټ پرون په داسې حال کې خپور شو چې اروپایي ټولنې د افریقا له لورې د غیر قانوني کډوالو د تګ کمولو لپاره نوي پلانونه اعلان کړل. دا تر دې وخت پورې د مشال ریډیو خبرونه اوس به د کرن صوبې او د موسم حال له احمد الله نه واورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 105 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 103 روپۍ او 103 روپۍ 50 پیسې، یو پاوند 105 روپۍ 40 پیسې او 102 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 40 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 50 پیسې او 20 روپۍ 90 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ په پیښور کې اسمان شین وي او د بنو او کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 20 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 28 او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری. د پاکستان پوځي او ولسی مشرتابه پریکړه کړې چې په شمالي وزیرستان کې به د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات جاری وساتي. د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه د هیواد د سینټ ځانګړې کمیټې خپل رپورت بشپړ کړی او ټاکل شوی چې زر به دغه ایوان ته وړاندې کی. پر همیا د پروژه ژور نظر لرونکي د پښتونخوا ولسی تحریک مشر بیا وایي مرکزی حکومت پښتانه د اقتصادي رهداري له ګټو بې برخې ساتلی.
اوس به مغربی روډ دې ته وایي چې یا رکس به دنیا والی مساخل سره ملاو کی بس گوادر ته تلل پکې ختم شو.
په داسې حال کې چې تمه ده د خیبر پختونخوا حکومت د 2014 ولسم مالي کال لپاره بجټ دروانی میاشت پر 14 اعلان کړي، په صوبایي سملای کې د حکومت مخالفه ګوندونو غړي پر صوبایي حکومت نیوکه کوي چې د 13 کال ترقیاتي بجټ 50 سلنه قدرې هم نه دی لګولی.
10 روپے لگے دے او اویا روپے چ دے اگر لیپس پہ واپس پہ نو دل دے نقصان دے داسے محکمے نے چاغی فصلو کے یو روپے لام نہ خرچ کرے.
او د خیبر جن صاحب په تیراکو کې خیلو کې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې اغیزمن شوي خلک وایي ژوند یې له کړاوونو ډک دی. حکومت باید د روزګار په موندلو کې مرسته ورسره وکړي.
پردوی کړو چې پروته یو او ډېر بې عزته یو بیا چې حکومت ودرېږو برڅې ته چې عمر دې زیاتی په کوردو چې دا مسله یې موږ ورسی.
د مشال راډیوي مجله خبرونه هم اوري. دا هم ولنه موضوع ته پاکستان ولسی او پوزي مشرتابه پریکړه کړې چې په شمالي وزیرستان کې به د وسلوالو پر ضد ضرب عزم نومي عملیات جاري او ساتي. لړپوړو ولسی او پوزي چارواکو تیر ورځ په راولپنډۍ ښار کې په بلوچستان کې د طالبانو پر پخواني مشر ملا اختر منصور د شوي ډرون برید غندنه هم وکړه. دغه مشرانو د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه هم بحث وکړه. ویل چې دا پروژه به په هر حالت کې سرته رسوي. په دې اړه معلومات د خپل خبریاله رفت انجم راکوي.
د پاکستان د پوز د مطبوعاتو ادارې ایس پی آر لخوا جاری کړی شوی بیان تر مخه د نوی پورز اسلام آباد کې د ملکی سلامتۍ په اړه د سیاسي او پوزي مشورې شریکه غونډه په جی ایچ کیو کې وشوه. په غونډه کې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار، د دفاع وفاقي وزیر خواجه آصف، د وزیر اعظم د خارجه او چارو مشیر سرتاج عزیز، د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوا، آرمی چیف جنرل راحیل شریف او د آی ایس آی مشیر لیفټننټ جنرل رضوان اختر ګډون وکړو. په غونډه کې د ملکی امنیت سره سره د علاقائي امنیت جاج هم واخیستل شو او د چین پاکستان اقتصادی راہدار منصوبے کی دہل زلو پر اڑا خبر اتر وشوے پر دغ غنڈ کی دا علاقی پر مختگ اور دا ملک استحکام خلاف کی دن کے سازش نجاج ہم واغستے شو دوڑ مشر والے داؤ چپ ملک کی بددا سے خلقوں مخنوی کی گی. آئی ایس پی آر خبر پانا زیاتوی چپ بلوچستان کی پیوشتم میں شو ڈرون برت دا پاکستان دا خود مختار خلاف ورزی دا دل وجہ نہ صرف دا دوڑ ملکن ترمنز اعتماد تر نقصان رسیدلے بلکہ دا افغانستان سلے عمل تہم نقصان رسیدلے دے. دا آئی ایس پی آر وے ناترما خپ شمالی وزیرستان کے دوسلہ والو پر ضد جاری پوزی عملیاتو ضرب عزم پاڑا هم خبر اتر وشوی چې د پوزی مشر ولې لخوا په دې خبره د اطمینان څرګندونه وکړه شو چې دغه عملیاتو لوجی په ملک استحکام راغلی او د دغه وسلوالو خلاف به عملیات جاری ساتل کیږي. په غونډه کې د ضرب عزم نه پس د قبایلی علاقې ته د ګډوالو واپس او بیا ودانې پاڑا په تجویزونو هم غور وکړه شو. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ په اړه د پاکستان د سینټ ځانګړي کمیټې دغه پروژې د مغربي لار په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې شوې غونډه کې د رهدارۍ په اړه رپورټ ته وروستۍ بڼه ورکړل شوه چې ټاکل شوې ډېر زر به سینټ ته وړاندې کړل شي. په دې اړه تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د سینټ په دې ځانګړي کمیټې کې د زیاتره سیاسي ګوندونو پارلماني استازي شامل دي. د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د اپوزیشن د سینیټرانو په ګډون د واکمن مسلم لیگ نن غړو هم ګډون وکړ. د کمیټې په غونډه کې د چین اقتصادي راهداري په لړ کې د جوړیدونکو لارو، د چین او پاکستان سرمایه‌کاري او د ځانګړو صنعتي سیمو جوړولو ترڅنګ د منصوبې هر اړخیزه جاج واخیسته سو. په کمیټې کې شامل د متحده قومي موومنټ غړي سینیټر میا محمد عتیق شیخ د سیشمې پر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په غونډه کې د مغربي لارې چې له خیبر پښتونخوا او بلوچستان تیریږي په اړه اندېښنې څرګندې شوې.
د راهداري جوړولو لپاره چې کوم خاص ځایونه وو هلته له سره سړک جوړول ممکن نه دي. دا خو مې د مغربي لار خبره وکړه. مشرقي لار چې تر پنجاب تیریږي د هغې زیاتره برخه جوړه شوې ده او لا نورې پیسې هم ورته مختص کړل شوې دي. د خیبر پختونخوا په لږه سیمه کې د چین اقتصادي راهداري سړک جوړیږي چې په مجموعي توګه شپږ څلوېښت کیلومتره دی. همدا وجه ده چې د خیبر پختونخوا ورباندې تحفظات دي.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري باندې زیات اعتراضونه د خیبر پښتونخوا دي. په دې اړه څو واري ټولګندیزه کانفرنسونه وسو او له وزیر اعظم نواز شریف سره ناستې هم وسوې، خو د دې سربېره هم د دې صوبې حکومت او ګوندونه مطمئنه نه دي. څو ورځې مخکې د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار د راتلونکي مالي کال د بجټ وړاندې کولو پر وخت د چین پاکستان اقتصادي راهداري لپاره هم پیسې مختص کړي، خو د خیبر پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي په بجټ کې د راهداري په اړه خیبر پښتونخوا لپاره ډېرې کمې پیسې ایښودل شوي دي.
تقریبا سل ارب روپے دے موٹروے سڑکوں دے پارے ہیں. پندرہ سل ارب روپے کی دریش پہ تا اربا نیخ پنیا گا دے پنجاب دے پارے دی. دا دویش تر بے چھ کم دے پینڈے او دے یارک تے پارے ہیں دی پدے کی او ارب روپے دے خیبر پختونخوا رازی. نو پدے کی منگ تسے میں رشو مغربی روٹ ہم سرو خورو. مغربی روٹ اوس اغا ندے اچ اعلان شوے ہو. اوس با مغربی روٹ دے تا وئی چھ یارک چھ کم دے ڈرسنل خان تحصیل دے دابا دے میاوالی مساخل سره ملاو کی بس گوادر تکلن پکی ختم شو.
پا دی اڑمو دا سینٹ پا کمیٹی کی دا واکمن مسلم لگنون غڑو چودری تنویر او نحال حاشمی او دا رنگا دا پاکستان دا اطلاعات وزیر پرویز رشید سره دا رابطی کوششون وکرل کامیاب نه سو. البته د مرکزی حکومت تل دا دریس پاته سوی دی چې دوی تر خیبر پښتونخوا بلوچستان تیرېدونکې لار په ترجیحي توګه جوړوي او د منصوبې ګټه به یوازې یوې صوبې نه بلکې څلور واړو صوبو ته رسی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او څپو شپږ سوه یویش په لنډو څپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدل شي.
لاغ وروسته چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند استازو د خیبر پختونخوا پر حکومتي مشرانو د بې باورۍ څرګندونې وکړې. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې هم د تحریک انصاف شاوخوا شل غړي د پرویز خټک پر ضد راپاسېدلې دي. ټاکل شوی چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن په پېښور کې د اعلی وزیر کور ته لاړ شي او د خپل ګوند له دغو خفه غړیو سره وګوري. تفصیل د غلام غوث ناورو.
د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په ضد په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف د پنځو غړو د راپاسېدل وروسته د پښتونخوا په اسمبلی کې د تحریک انصاف ځینې غړي هم د پرویز خټک په ضد راپاسېدلې دي او هم په دغه لړ کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن وزیر اعلی هاوس پېښور ته راځي او په وزیر اعلی هاوس پېښور کې به د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی د هغه غړو سره ملاقات کوي کوم چې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک ناراض دي. مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه په صوبایي اسمبلی کې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نه د ناراضه شوی غړو شمیره شل ده. د یادونې وړ ده چې تیره ورځ د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي خیال زمان اورگزی مشال ریډیو ته ویلي وو چې د قومي اسمبلی پنځه غړي د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په ضد ځکه راپاسېدلې دي چې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د تحریک انصاف د بدلون په ایجنډا عمل نه کوي او تر دې دمه په دریو کلونو کې په پښتونخوا کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د 2014 او 2015 کال لپاره د خیبر پختونخوا بجټ دروانی میاشت پر 14 نیټه د اعلانې دوه امکان دی. صوبایي حکومت وايي پر روان مالی کال کې نږدې 80% ترقیاتی بجټ استعمال کړي خو په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو بیا وايي حکومت تر 50% لا هم کم ترقیاتی بجټ په کار راوستلی دی. په دې اړه نورحال له پېښور د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسفزی راکوي.
څو ورځې وړاندې وزیر اعلی پرویز خټک د کابینې غونډې ته وویل چې د روان مالی کال دوران یې نږدې 80% ترقیاتي بجټ په کار راوستی دی خو په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند ډیپټي پارلماني سیکرټري جعفر شاه وایي چې د 80% ترقیاتي بجټ د استعمال دعوی ناسمې دي.
ټوټلي دا درې کال د بجټ زمونږ 70% په یو کې 10 روپۍ لګې دي او 10 روپۍ چې هغه لپس بیا واپس شوي نو دا ډېر نقصان دی ځکه چې بیا لاګت پاغې باندې ډېر راځي. دا چې لیب سیدا به لس کاله نور اخلي لس کاله به مونږ نور رستو شو او داسې محکمې دي چې په هغې کې مالا لیبر ډپارټمنټ محکمه مهنت خبره وکړه چې هغې 0% په سلو کې 1 روپۍ هم نه خرچ کړی نو دا به مونږ څه کوو و چېرته روان یو. زه حیران یم په دې بجټ کې ما خو هغې ته تجویز ورکړی دی چې د بجټ استعمالول نه شي نو بیا پیش کوي سره سره د بجټ نه پیش کوي نو دا ډېر لوی عالمیه.
د خزانه وزیر مظفر سید وایي چې حکومت کافی ترقیاتی کارونه کړی دي او ترقیاتی بجټ په استعمال کې کمی بشي په مخ کې حکومتونو کې هم شوه دي.
انفراستراکچر کې لګیا دي هغه استعمال شو ډسٹرکٹ گورنمنٹ څنګه پیسې ورکړي او دا خبره چې 100% استعمال نه شو یا څه کم کړو لاخو یو یو نه دي په خپل حکومتونو کې هم دا صحیح څه خلقه پاتې کیږي لګړې په اخیره کې مزید خو دبا داخل دی چې
مظفر شید جاتوی کی دا این ایف سی ایوارڈ او دا بجلی پمت کی صوبے تا دا وفاق نا پورا برخا نہ ترلاسه کې دو لوجی صوبا دا بجٹ دا خسارے سره مخ دا. خود صوبائی اسمبلی اپوزیشن گوندونو سو سوارے دا اسمبلی پتل ویلی دی چې موجوده حکومت دا صوبے د خپل فنڈونو دا استعمال توان هم نه لري. زلان یوسفزے، مشال ریڈیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو.
د خیبر جنسا د لرې پرتې سیمې تیراک وکې خېلو نه ده بې کوره کړل شوي. ځینې خلک د تورخم او لوړګي ترمنځ پر سختو لارو په خپله شا وزني بهرني مالونه قاچاق کوي. دوی وایي په دې ګرمۍ کې دغه مالونه وړل ډېر سخت کار دی، خو دا هر څه له مجبورۍ کوي. دوی په خبره مخکې حالت خو اوس په تیراک کې د بدامنۍ او جګړو له لاسه وځپل شول. دوی له حکومته غوښتنه کوي چې سیمې د وسلوالو پاکې کړي او دوی د خپل کورونو ته بېرته ولیږي. د مشال رادیو د خبریال فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر جنس لری پرتی سیمی تیراکو خیلونه بی کورشوی خلق د تیر وګدی مودې رئیسی په جمرو د خوب شاسیمو کې خپل خپلوانو کرمیشته شوی دی. دوی وای تر اوسه ورته حکومت د ای ڈی پیز یا د بی کورشو خلکو درجه نه د ورکړي او میاشتینه راشن یا مالی مرسته هم ورته نه ملويږي. په دې کې ځنې کسان اوس مزدوری کوي او د تورخم نه تر لوړګي پوري په وګدو او سختو لارو باندې د چاک وزنی مالونه په خپل شاګانو باندې راوړي. د تیراکو کې خېلو 450 کلن سوچګوله پرده هم د تورخم نه تر لوړګي پوري په خپل شا باندې بهرایي مالونه راوړي. او مشال ریډیو ثوای
دا کټونه خور کوي او باز غریبیم دو ایجنټي بلسي کټن دا غمنډه تر لوهونې لته مې په وطن کې چې شي راځي وې کې وې خور دا چې 40 کیلومتره یو ورو 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 یاره اس شپږ داړې وته داړې وازم ده.
او شپږ څلوېخت کلن نور محمد پردي هم په خپل شا باندې مال را بار کړی او وای
لاس کا سبچی نه مو څه کم دی نه دا غ په غوړی زول مزدوري کوم چې حکومت سره کې وسه ډیوټي رو کې ولا چې ډیر تکلیف دی لګینه ومنګي مجبوري ورو.
او سوچ غول پردای زیاتوی چې مخکی حالت خو خوص په تیراکی د وسلوالو ډلو د شتون او جګړو لوجه وزپل شول.
مخکی خو لات کې په خپل کوري کې وس په پردو کوري کې پروتي او ډیر به عزت او ډیر به سر یو سبا کوربور مې لوویږي نه بیا چې حکومت او د ریګو برڅه ته شی عمر دې زیاتای په کوردو چې دا مصالې نو غوراسي چې دا شنو خاطی غنوي پکې
د تیراکو کې خیلونه بې کوره شوي خلک د حکومت غوښتنه کوي چې باید د دوی سیمه د هم د وسلوالو نه پاک کړی شي او دوی له دې د ای ډی پی زیاده بې کوره شوو خلکو درجه ورکړی شي او خپل کورونو ته دې ستانه کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوس د جنوبي وزیرستان مکین ته زوریدونکو د دغه سیمې قبایلیان وایي د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي او داسې ژوند یې له کړاوونو ډک دی. دوی وایي اته کاله یې له خپلو کورونو لرې د کډوالۍ ژوند تیر کړ او په دا وروستیو کې خپلو سیمو ته ستانه شوي، خو په خبره یې چې بیا هم د ژوند تیرولو لپاره له یو شمېر ستونزو سره لاسو ګریوان دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
په دغه بارکشه د مکین د کمیټۍ مشر امجد مسعود په دا رنگ حال راکوي.
په 29 تاریخ باندې مکین خپل وطن ته واپس راغلی. تر اوسه پورې مشته یو ټینټ مې لاو دی، تر بریګیډیر پورې مش خپل مسایل بیان کړل او د مش مسایل باندې ویسه پر غاور نش. مش دا وی چې مش ته زر نه زر خپل راشن مې لاو شي، خپل اکته مش ته مې لاو شي.
یو بل قبایلی میر کا باز زیاتوي
مله چې کی مې دی مکمل نه نه ختم شوی دی. ایس طریقه نشته لیا دا سی ویک چې څټین ټینا مې لاو دی پالون د څملی او ګټینا چې څومره دی دا غون دی وړي دی چې ویس
نور اسلام مسعود دی سیاتو د شل د اوبونیم ګرچاوه داسه بیانوي
د میش د وړکر کې بچونه پورا د وی ملاویږي پانه پوسا د مسرونه پورا د بډاګونه د پورا اس د وی نستا کلاډام د وخوري کمانګور د وخوري بغه تکلیف شي ویکسین نستا هیڅ شي نه ملاوي. ډاکټرونه موجوده دي خو د وی ډیر کار مو دوه به مسله دا دو چې به ټنکې جوړې دي میش ته ابا او ځنه ځنه تا ودریمي او ځنه ځنه تا نه ودریمي
د ماکین د جانو د دغو مشکلاتو او غشتنو نامه چې د سولي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب خبر کا هغه وویل
چې بلونو والا مسله دا خو آرمی والا ریلیټډ کړی دی. هغه ته وایي چې بای په کم ته بلونو کې سم مسله دا دا چې کوم نه تاسو وګورئ په سیلز انجینرینګ والا دي هغه سره پر د تکیو چې سم بازار د وایانی سم بازار ډاکټران چې دا دی لا کو ته زړه پر زړه ورسله ته ټولو خو دا غا ایف ډی ان ا چې د مرګ نه راځه تر ځنن را بیت کوم هغه ته وایي چې بای دا
مکین تا واپس تللی کا بالیون دا ہوئی چکا دے دوی غشتن زر و نشوال منلے بیا با دے دوی پا مشکلات کش نورا اضافہ وشی چکوما با دے دوی دے برداشنا دے ورچانی وی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، مکین، سویلی وزیرستان.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا د هنګوز ضلع په یو شمېر سیمو کې ماشومان جینکۍ د تعلیم په لړ کې یو شمېر ستونزې لري. په دې کې توره وړه سیمه هم شامله ده چېرته چې د زیاتره جینکو تعلیم د بنیادي اسانتیاو د کمی په وجه په نیمه کې پاتې کیږي. د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی پرې رپورټ راکوي.
په ضلع هنګو کې د تور وړي سیمې خلک د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې ماشومانو جنکو ته د تعلیم په لړ کې سہولتونه ورکړي. د سیمې همدرد اورگزی مشال رډیو ته وایي هر کال یو شمېر جنکو تعلیم په نیمه کې پاتې کیږي ځکه چې په سیمه کې څلورم جماعت پس د لوړو زده کړو لپاره بله داسې تعلیمي اداره نشته.
پرایمري ابتدایي تعلیم مکمل کی پنځمه پورې نو هغه نه بعد هغه سره یو موقع هم نوي چې هغه خپل تعلیمي کیریئر جاري وساتي. دی واجنه د مو دغه بچي چې کومي های اسکول تعلیم نه او اعلی تعلیم نه محروم پوتی
کورمه سره په پولا تور وړي سیمه د ټل تحصیل په حدودو کې راځي چیرته کې د جنکو لپاره دوه سرکاري سکولونه جوړ شوي دي خو هغه دوه سکولونه تر څلورم جماعت پورې دي. د سیمې یو بل کس اید رحمان اید مشال لوډیو توای مغواړو چې هلکانو سره د دوی ماشومان جنکې هم تعلیم ترلاسه کړي خو په سیمه کې د تعلیم په لړ کې د سہولتونو کمی دي او بلدا چې دوی دومره وسنه لري چې خپل ماشومان نور سیمو ته واستوي.
بازي بازي د سی رسمي مسالې رسمي خزو لپاره څنګه د خزو د غزورات وی تنیم زورات وی نو دا په خزو سره حل کیږي. په داسې لکه اوس مثال خبره کوم چې ډاکټرون به تو چم چې مازی ډاکټر دې داسې وی چې بیماری داسې وی چې نر ډاکټر سره تعلق نه ستي نو تعلیم دې زنانه لپاره داسې بهتر ده چې هغه څوک میا او د خپل زنانه وغه په خپل غسره وشي.
د ضلع هنګو د تعلیم محکمې مشر محمد شوکت مشال لوډیو توای په کم ځای کې د خلکو آبادی لزرو څخه سیوا شوی وی هلته کې دوی د سکولونو درجه لوړه کول شي او زیاته وی چې د تور وړي سیمه خلک دې راشي او د سره د ملوشي چې دغه مسله ورته حل کړي.
کار دا دې عموما چې چرته اپګریډیشن کیږي فرام پرایمری ټو مډل یا مډل ټو های دا ایډیپی سکیم کی کیږي او ایډیپی سکیمونه چې دي هغه د ایم پی ای ټو.
د تور وړي سیمې خلک وایي که حکومت تعلیمي سہولتونه زر تر زره ور نه کړل نو ډېر ماشومان به د تعلیم ترلاسه کولو نه محرومه پاتې شي. طارق اورگزی مشال رادیو پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د پاکستان په تر ټولو لوی اقتصادي ښار کراچۍ کې څلور سوه کال وړاندې د 1922 کال د جون پر 8 وتمه نیټه لږ تر لږه لس مزدوران وژل شوي چې وروسته د ښار د پښتون میشته سیمې فرنټیر کالونۍ په مزدور قبرستان کې ښخ کړل شول. اوس هم هر کال دغه سیمې د پښتنو په شمول د ښار د مزدورانو تنظیمونه د دوی په یاد کې د بیلابیلو غونډو تابعیا کوي. له کراچۍ نه محمد عمران رپورټ راکوي.
د کراچۍ په مزدور قبرستان کې خخ د دغه مزدورانو قبرونو له سره رنگونه ورکړې شوې دي. همدا شان د هدیرې په دروازه د دوی نمونه او هغه وخت په دوی باندې د شوي ظلم پوره کیسه لیکلې شوې ده. لیکوال او شاعر ساگر تنقیدی د دغه وجل شو مزدورانو په اړه وایي چې په 8 جون 1922 په فیروز سلطان مل کې د تنخانه ورکول لکبله دغه خواریکه خو هړتال کړو چې ورستوي انتظامی د دوی پر ضد د تشدد لار خپل کړو. د مزدورانو د سازمان مشر محمد شعیب وجلو
په سوال باندې پاتم جون باندې هغه لاش د مزدورانو راوغست چې د منګړو او ګورنر هاوس ته چمنګ وال تک احتجاج کو خود تک په نظم آباد کې بڑ میدان ورته وي باغې کې انتظامی بیا په هغه جرس په نډه زه کړې پای کې اته کسان نور شهیدان شو دا تاسو اوس په خبرونه ولیدل دلته کې اوس خل کوړي دي کلیتا.
د دغه وخت مزدورانو د سازمان سمشران اوس هم ژوند دي او وایي چې د دې وروستو په کراچۍ ښار کې مزدورانو د داسې یووالي مظاهره وکړه چې په پاکستان کې داسې خبرې کېدلې چې ګنی په کراچۍ کې د مزدورانو حکومت جوړ شوی دی. ساگر تنقیدی وایي چې دا هدیره هم د دې مزدورانو نه شروع شو چې لکه بلې نوم هم مزدور قبرستان کې خودلې شو او د دوی په یاد کې د کال 2000 راهسي هر کال مشاعره او دستوري کوي. هم دا شاند مزدورانو یو غیر سرکاري تنظیم د وجلې شو کسانو په یاد کې یو یادګار هم جوړ کړي.
اوس اصل موږ هوا تکالا په دې باندې مشاعره وکړې د شهیدانو په نوم باندې او ماتم جون دلته یو انجو ده داغه نوم ده فایلر بیا هغه راغله او د دې سر او کو به زمونه ته پوسنو په موږ د قبرونو خپل بیا هغه د دې د خلکو په تاون سره دا گیټ دا یادگار دا قبرونه دا هر څه ته خپل
د دې پی خرستو د هغه وخت پاکستان ولسمشر ذوالفقار علي بوټو د پښتونخوا نه حیات محمد خان شیرپاو په خصوصي توګه کراچۍ ته را بللې وو. په دې اړه ساگر تنقیدی وایي چې نن په دې خار کې د پښتنو په سیمه کې چې څومره هم اسانتیاوي دي هغه د دې مزدورانو د وینې برکت دی.
بوټو ولې کې د حیات محمد شیرپاو هغه دلته راولګو په خصوصي دغه باندې چې ډېر شاده د پښتنو سره دوسر ملاو شه دوا غوسه او غم چې دا راکمول غواړي پټان کول نه پرانټیر کول نه پونچاري په دې علاقو باندې وګرځېدو خلکو مسائل او فورن هغه مسائل بجلی او بو ګیس دا باندې دلته کې دا وسایل چې ته یې نه دی شه.
که څه هم د دې سیمې مشران وایي چې د دوی نوې کول د دې مزدورانو د قربانۍ نه ندي خبر، ولې د ښار میش پښتانه دا مني چې د دې خواریکهو قربانۍ دوی ته لوی ګټې ورکړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو، دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د ماسپښین یوه نیمه بجه کېدونکې ده. د ملیحې امیرزاده نه د خبرونو لنډیز اورو.
نن سهار د بلوچستان یونیورسټي لا کالج پرنسپل بیرستر امان الله چکزئی نامعلومه وسلوالو وژلې دي. په سیمه کې پولیسو رسنو ته ویلي چې نن په سپینې سړک پر موټر سایکل سپرو نامعلومه وسلوالو پر نوموړي هغه وخت ډزې وکړې کله چې کار ته روان وو. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده قبول کړې. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په غونډه کې د سربیا زب عملیاتو، د کاشغر گوادر اقتصادي راداري او د ډرون بریدونو په اړه خبرې شوې دي. پرون په پنډه کې په دغه غونډه کې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو مشرانو او وفاقي وزیرانو ګډون وکړو. نن د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وزیر اعلی هاوس پیښور ته ورسی سو د ګوند ناراض غړو سره ملاقات او خبرې اترې وکړي. د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې وزیر اعلی پرویز خټک په تیرو دریو کلونو کې په پښتونخوا صوبه کې د ګوند له ایجنډې سره سم هیڅ بدلون نه دی راوستی. دا وخت په صوبایي اسمبلی کې هم د ګوند شل غړي د وزیر اعلی خلاف راپاڅېدلي دي. په کوزو مومند ایجنسۍ کې د خاصدار ځواک یو اهلکار نوید خان وسلوالو وژلې دي. بلخوا د مومند ایجنسۍ چارواکي وایي د امن لخکر د یو غړي ملک ایاز په گاڑی حمله شوی چې پکې دوه تنه وژل شوی او یو زخمی شوی دی. د دواړو پیښو ذمہواری طریقه طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې ده. افغان امنیتي چارواکي وایي په پکتیکا ولایت کې ډرون برید سراج الدین خادمی نومي د حقانی شبکې د اهمالاتو مسول او کوټې شورا یو غړي وژلې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلوا کمیشن چارواکو په هلمند ولایت کې په جګړه کې د عامو خلکو زیانونو 15% د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په ننګرهار کې چارواکو پر خلکو غږ کړی چې د تورخم دروازې پورې خواته ښوونځو ته د خپلو ماشومانو لاستولو ډډه وکړي. د ننګرهار د والی ویان پرون مشال ریډیو ته وویل زده کوونکي مجبور نه دي چې سکولونو ته د تګ لپاره هر ورځ پر تورخم واوړي. په واشنگټن کې لوړ پوړو چارواکو د جون په 8 نیټه ویلي امریکا او هند د پوسټ لاجستیکي همکارو په برخه کې یوې معاهده ته حتمي شکل ورکړی دی او دا موافقه به ډېر سر لاسلیک شي.
او سوریدونکو، د مشال ریډوي مجله خبرونه درته ورو چې زموږ همکار نجیب عامر یې جوړوي. د دې اونۍ د خبرونه تاسو په تکراری توګه اوري.
د مشال ریډوي مجله
د کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوی مجلې ګل ګل اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په افغانستان او پښتونخوا کې د ورستیو کلتوري پرمختګونو له حاله په دې خبرونه کې خبرې کوي. یونیسکو وایي د افغانستان لرغونی آثار قاچاق او د پاملرنې نشټوالی اغیزمن کړی دی. په کابل کې یو شمېر موسیقاران د کلاسیکي موسیقۍ پالنه کوي.
ما بدن بسیار کارهای دیگر داریم، مثلا پارچه های بسیار نو به میهنی.
په کراچۍ کې د رحمان بابا په یاد کې مشاعره وشوا چې د پښتنو تر څنګ د نورو ژبو ویونکي هم پکې موجود وو.
هغه خلک چې رحمان بابا نه په صحیح طریقه لوستل شي د اردو یا د نورو ژبو په وسیله هغه رحمان بابا لوستل دي، هغه به وجود د رحمان بابا د پښتو ژبې د درجه نه ډېر قابل تعریف خبره.
په مومندو کې د ځوانانو مشاعرې ته سر ورخکاره کو
او مولا کمار باب جماعت ترا نه وړو نو دا دی جماعت ته دې سړی ولې ټوپک راوړې دی. دا سیمه به څوک نه پیژني، دا څنګه کېدی شي؟ دې سیمې د ودان په شان هلک راوړې دی.
په دوبۍ کې له ادبي هلو ځلو مو اسلام ګل شیرزاد خبروي.
میره کرختی اگر ته ما ډېر خوندور شاعران دي په اماراتو کې، خدا چې مجبوریتونه ډېر زیات دي، مسافرۍ د بلد په تکلیف وي، تر نور ډېر خوندور شاعران شته او مینهناک خلک شته په امارات.
نور مطالب هم لرو د اوریدو لپاره را سره اوسه. د ملګرو ملتونو کلتوري او علمي اداره یونیسکو وایي افغانستان د لرغونو آثارو څخه مالامال دی، خو په دغه هیواد کې لرغونو آثارو ته سمه پاملرنه نه کیږي او ځینې ډلې د هیواد قیمتي آثار په قاچاقي ډول په نړیوال مارکیټ کې پلوري. د یونیسکو یوې چارواکې تیره ورځ په کابل کې وویل دغه اداره له افغانستانه د لرغونو آثارو د قاچاق د مخنیوي لپاره ځینې ګامونه پورته کول غواړي. له کابله زموږ همکار یوسف خان زدران پی راپور راکوي.
د ملګرو ملتونو علمی او فرهنګي اداره یا یونیسکو وایي سره له دې چې افغانستان د لرغونو آثارو غنی هیواد دی، خو قاچاق او دقیق نه پاملرنې دا برخه اغیزمنه کړې ده. د یونیسکو مشره ایرنا بوکو وایي چې د دویم ځل لپاره کابل ته راغلي د افغانستان د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره پر پولو د کنټرول ډیرول، عامه پوهاوی او د هیواد دننه ظرفیت جوړونه مهمه بولي. میرمن بوکو وایي یونیسکو د افغانستان د تاریخي آثارو قاچاق څخه د مخنیوي په خاطر نوي وړاندیزونه کړي چې په اساس یې د نړۍ په هر ځای کې دا آثار نیول کېدای شي.
د موزیمونو عالی شورا د یونیسکو په مرسته د لرغونو آثارو د قاچاق، وارداتو او صادراتو لپاره یو سور لیست تیار کړی چې کوم شیانو ته د صادرولو او واردولو اجازه ورنکړل شي. په دې کې فرهنګي، هنري او لرغوني ټول مسایل شامل دي. دا له پولیسو سره ډېره مرسته کولی شي او افغانستان هم یوه برخه ده.
د یونیسکو چارواکي وایي چې له دې هڅو سره یوازې په تیرو 15 کلونو کې د لندن په ایترو او ایډګر کې 3.5 ټنه مواد نیول شوی او افغانستان ته راګرځول شوی دي. په فرنګي او علمي برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې مشر د افغان ولسمشر سره یو ځای د افغانستان د لرغونو آثارو ساتنې په خاطر یو وچی صندوق هم پرانیست. دغه ادارې په تیرو 2 کلونو کې د بامیان ولایت د خپلو نوښتونو مرکز نومولای او د هرات مینار جام ترڅنګ په بامیانو کې د بودا مجسمه د نړیوالو لرغونو آثارو په لیست کې شامل کړي دي. جمهور رئیس غنی وایي د برخې ته پاملرنه کول شي د افغانستان لپاره ښه سیلانیان برابر او د عایداتو سرچینې زیاتې کړي.
زیاترین صدمه ده چې امروز ما میبریم
تر ټولو ډیر زیات زیان د تاریخي آثارو له قاچاق څخه لیدلې دی. مشرکل سلګونه میلیونه ډالر له لاسه ورکو او دا کار چې مولای یونسکو سره پیل کړی دی نه یوازې د دې لپاره دی چې فرهنګ مو وساتل شي، بلکې فرهنګ د کار وړ دی.
بلخوا بیا لرغون پیژندونکي د یونسکو د نویو هڅو ستاینه ترڅنګ وایي چې په دې برخه کې ښه مدیریت د نړیوالو لیوالتیا ته په کتو ډېرې اندېښنې رفع کولی شي. د نعمت الله په نوم له لرغون پیژندنې پوهنځي څخه فارغ ځوان وویل چې د لرغونو آثارو ساتنه د خلکو معیشت ښه کوي، د خلکو ترمنځ د ملکیت حس پیاوړی کوي او په افغانستان کې نړیوال راټولولی شي.
هملتا په کابل کې د موسیقي او شمیر استادان هڅه کوي د هیواد لرغونی سوچه موسیقي خوندي وساتي. دوی په داسې حال کې د کلاسیکي موسیقي لمنه ټینګه کړې چې نن سبا د افغانستان په مرکز کابل کې د نوې موسیقي غږونکي بې شمیره دي او په رادیوګانو او ټلویزیونونو هم نوې سندرې زیاتې خپرېږي. هلته د موسیقي او شمیر استادان او مینوال ګڼي چې د کلاسیکي موسیقي لمر لا هم ځلانده دی. له کابله پرې خان محمد سین راپور راکوي.
دا د افغانستان د محلي موسیقۍ غږونکې دي چې د هوا د اصلي موسیقۍ مختلفې آلې غږوي. دوی وایي تصمیم نیولی چې د هوا د موسیقۍ اصلي آلې او وسایل یو ځل بیا فعال او لاسته راوړنې خلکو ته وړاندې کړي. د دې هنرمندانو له ډلې یو وویل
ما بدن بسیار کارهای دیگر داریم، مثلا پارچه های بسیار ناب میهنی.
د وویل وروسته له دې ډېر کارونه په مخ کې لرو، واړو محلی هیوادنه او حماسی پرچی او غزل جوړی او خلکو ته وړاندې کړو. مون خوشاله یو چې دا ارکستر بیا فعال شو. افغانستان کې د شاوخوا سلويختو کلونو راهیسې د نامنې او لامل موسیقي هم د اقتصادي او ټولنیزو برخو په سیر زیانمنه شوې ده. 2000 لومړی میلادي کال کې د موقت حکومت پر مهال محلي موسیقۍ ته پام وشو، خو غربي موسیقۍ پر ډېر ژر تاثیر وکړ. اوس د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې له نیکه مرغه وتوانېدو چې له 20 کلونو وروسته بیا محلي موسیقۍ تازه کړو. په دې مناسبت په جوړ محفل کې د محلي موسیقۍ د مختلفو آلو غږونکي راټول شوي او موسیقي غږوي. دوی وایي
از برنامه امروز ما افتتاح ارکستر 24 نفری
ده وای زمون نننه پروگرام د سلر ویشت کسیز ملی ارکستر پرانست ده دی ارکستر کی د اصیل موسیقي آلات ته زیات پام شوه په دې کې یو شمیر ځوانان او د موسیقي پخوانی غګون کی او سندرغاړي راټول شوه دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د موسیقي د زده کړو مسؤلین وای چې افغان ملی ارکستر اکثره د موسیقي فولکلوریک او هوادانه سندرې او ترانې جوړوي د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی چې د موسیقي په دغه محفل کې حاضر و وی ویل چې د دې ارکستر هوادانه او داسې نورې ترانې او سندرې کولای شي چې د هواد د ساتونکو روحیه لوړ کړي
شما زیاتره هنګای ملی و مهنج
په بل تاسو ته رډې رځه ملی او هوادنی هنګونه اوروي دا هنګونه احساساتي وي او د هواد ساتونکو پر روحي مثبت اغیز کوي په وروستي شاوخوا سوار لسکلونو کې د افغانستان پر رادیوګانو او ټلویزیونونو کې د هواد اصیل موسیقي ډیره لګه او اکثر افغان سندرغاړو هم غربي موسیقي ته مخه کړې ده د دې لامل د محلي موسیقي غږونکي او سندرغاړي هم کم شوی دی په دې اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت وای پرې به نږدي چې د هیواد د سیله موسیقي لپامه وغورځي
د خبرونه په دې برخه کې د خیبر جنسي د خوږجب شاعر امید افریدی لنډې خبرې او یو شعر در اورو امید خکولی غزل لیکي او د شیر استادان وایي د خیال موسیقي او جوړخ له کبله د امید شیر د خیبر د خکولی او شاعرانو ترجمانی کوي
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو د خپل باب د څه وایم زه خو په خپل ځان باندې خبرې بالکل نشم کولای خو دومره به درته ووایم چې د باړې خبرې ایجنسۍ سره تعلق لرم امید افریدی مې نوم دی او د غزل شعرونه مې څه په دا ډول دي چې تاسو ته عرض دي ستا د سودا سره سودا کړم ځان ستا د سودا سره سودا کړم ځان د دې بلا سره بلا کړم ځان ستا د سودا سره سودا کړم ځان د دې بلا سره بلا کړم ځان تیر تیر وجود تیرې لیوسم تیر تیر وجود تیرې ته یوسم د یو رڼا سره رڼا کړم ځان او زه خود نن ټول جڑا جڑایم زه خود نن ټول جڑا جڑایم ستا د خندا سره خندا کړم ځان زه خود نن ټول جڑا جڑایم ستا د خندا سره خندا کړم ځان د گمنامه په خورو خړ چشما د گمنامه په خورو خړ چشما په خپل غزل باندې صفا کړم ځان د گمنامه په خورو خړ چشما په خپل غزل باندې صفا کړم ځان امید ځان خولي تور سوم امید ځان خولي تور سوم د یو رسوا سره رسوا کړم ځان ستا د سودا سره سودا کړم ځان د دې بلا سره بلا کړم ځان
د امید افریدی شعرونه مو واوریدل په کراچۍ کې د سن ادبیاتو اکاډمۍ د رحمان بابا په یاد کې یو ادبي غونډه وکړه چې پکې د پښتنو لیکوالو او شاعرانو ترڅنګ د نورو ژبو پوهانو او لیکوالو هم ګډون وکړ په یاد خار کې میش د پښتو ژبې کرکتون کې وایي د رحمان بابا شاعري افاقي ده او د هر مذهب او هر ژبې خلکو ته پکې د پند او نصیحت ډکې خبرې او خیالونه پراته دي له کراچۍ نه زموږ خبریال محمد عمران راپور راکوي
د غونډې مشر میلما او د پښتو ژبې لیکوال ماخام خټک ویل چې د پښتون قام لپاره دا د خوشحالۍ خبره ده چې د کراچۍ خلک د رحمان بابا د ژوند او فن په اړه دستوري کوي
راغلی
شاعر او لیکوال باچا حسین شاکر مشال ریڈیو ته ویل چې په کراچۍ کې څومره هم قانون ژوند کوي باید په ټولو داسې غونډې وکړې شي او هم د دې د لارې به بېلې بېلې ژبې ویونکي خلک د یو بل د اتلانو د هغوی د ژوند او ادبي زیار نه خبریږي.
نثر د خوشحال بابا د نور جبو چې کوم نوموړي شاعران دي لکه دوست اعلان کو چې را روان شورو په ورځ باندې به د سندي صوفي شاعر شاه عبداللطیف بیټای مای پروګرام کیږي. نو پکار ده چې داسې علاقائی کوم لسی شاعران دي یا لوی نمونه دي پاغه مای پروګرامونه وشي او د مختلفو جبو چې کوم شاعران ادیبان دي یا لیکوالان دي هغه ټول یو ځای شي د یو بل سره د دې رابطې بحال شي.
لیکوال او شاعر الطاف گل گل وایي چې هم داسې غونډو د لارې به په کراچۍ ښار کې میش پښتون ته هم یو پیژندلو ترلاسه شي، ځکه چې څوک د یوې ژبې یا یو قام اتلان ستایي نو هغوی لپې ویاړ پکار دی.
بس په دې ښار کې دغه ګټه لري چې زموږ مشران تر دې ځایه پورې پیژندل کېږي دې ځای او چې کوم دانه زموږ په شاته داخله دي دې پیژندلو هم جوړېږي دغه د دې په نومونو باندې. یعنې په دې ښار کې زموږ څوک تپوس کوي څوک هم تپوس کوي دا تر اوسه پورې چاکر دی.
د ذکر دا چې دین وړاندې هم په اکادمي ادبیات سند څنګه کې د خوشحال خان خټک په شمول د بیلابیلو پښتنو لیکوالانو په نومونو غونډې شوې دي. د سره سره د ادارې په کتابتون کې د پښتو د کتابونو لپاره یو بیله برخه هم جوړه کړې شوې.
نن سبا د پښتو فلمونو لمر په ډوبېدو ښکاري او د مینوالو شمیره مخ په کمېدو ده، خو یو وخت کلی پښتو فلمونه جوړېدل. د پخوانیو پښتو فلمونو د کامیابۍ یو راز دا هم و چې موسیقي، شاعرۍ او زمزمو ته پوره پاملرنه کېده. فلم پوهان وایي د یو فلم په کامیابۍ کې موسیقي ستر رول لوبوي. دوی وایي په اوسنیو فلمونو کې موسیقي او شاعرۍ ته هم سمه پاملرنه نه کیږي. همدا ده چې څوک د کتاب پاڼه نه اړوي. د مشال همکار سراج ظهیر پرې راپور لري.
د پښتو فلمونو پروڈیوسران او د موسیقۍ استادان وایي د فلم په کامیابۍ کې ښه موسیقي هم لوی کردار لوبوي، او هم دا وجه ده چې د اوسنو فلمونو په پرتله پخواني فلمونه به د ښه موسیقۍ له وجې هم خلکو ډېر زیات خوښول. د دوی په وینا چې د نن دور فلمونو کې نه د کیسې خیال ساتل کېږي او نه د شاعرۍ او موسیقۍ، چې له کبله د فلم کتونکي کم شوي دي. د پښتو فلمونو یو پروڈیوسر ملک اصف الله مشال ریډیو ته وویل چې پخوا به د فلم د سی سره سره په موسیقۍ او شاعرۍ هم ډېر خواري کېدلا.
هغه خلک چې کوم هغه هیري وی هیري دا خلک چې کوم دي دا وختي خلک دي. کله به چې فلم جوړېدو نو ډایرکټر او پروډوسر به کېناسته او بیا به هغه باندې کہانی هغه ولیکلا او بیا به هغه شاعر چې کوم خدای دی بخي امیر غلام صادق وو د دې تر جوړونکو چې کوم ورته شینواري وو دی باندې به کېناسته او په دې باندې به سچویشن مطابق به دې غاني ولیکلې او بیا به هغه شاعر ناستو او هغه موسیقار ته به دا غي هغه دغه خولو په هغه تل باندې به دې دي گانا چیری جوڑا وے کا او بیا هغه گانا چکم دے عوام اترا دا 70-71 19 تر دی وخت پورې اوس هم دیغه گانی و لگے نو خطاب او مازغو باندې خطاب پر باندې یو لسو منټو دا سوچ تاری چې خدا دا وسین نه خلق کو چیرې دا موسیقي جوړ کړی دا تم ماشمان بدر پتی کم
چې مشال ریډیو د موجوده فلمونو د سندرو لپاره موسیقي جوړونکي شاکر زیب نو پوښتل، نو هغه وی چې دوی د حالاتو او د وخت او د ولس د غوښتنې مطابق د فلم لپاره سندرې ترتیبوي.
وخت سره کار بدلیږي نه، نو یو او څنګه چې بدر منیر وو هغه تم سره په هغه باندې کوم گانې په چلس کېدو د هغه په هولیا د هغه په لباس باندې هغه میوزیک سټ وو څنګه لوکیشن دي او څنګه د فلم موډ نو هغه چې بیا میوزیک هم په کار کې شو. زور خو بدلیږي په هر ځای کې، او دغه چې تاسو وګورئ په انډیا کې وګورئ یا په یورپ کې وګورئ، تاسو په دغه لکه څو کالو کې وګورئ چې د گانې عمر چې کوم دی هغه ډېر لږي، ولې چې کار ډېر زیات کار هم دی. بل تاسو وګورئ چې زموږ په هر میاشت کې یو گانې یا دوه گانې هیڅ راځي، چې هغه در انشا پاول که هغه بل چا پاول په مارکیټ کې یو گانه راځي.
یو ځوانی یو بل شراب مونږ یو پر ځوان شان
ډېرې مستې نه کاګ اخلو قدمونه.
د دې ډایرکټرانو او پروډوسرانو په وینا کې چرې د پښتو فلمونو موسیقاران او ډایرکټران د پښتو فلمي صنعت را ژوندې کول غواړي، نو باید چې د پخوانی هنرمندانو د تجربو نه زده کړه وکړي او د اوسنۍ غیر معیاري شاعرۍ او موسیقۍ نه ځان وساتي.
په مومندو ایجنسی کې د ځوانو شاعرانو لپاره یو غونډه وشوه. په یاد غونډه او مشاعره کې ګډون کوونکو شاعرانو ویل جنگونو پر پښتو شاعرۍ لوی اغیز پرې باسلی دی، خو اوس دوی هڅه کوي د ساندو پر ځای د ژوند سندرې ووایي. د مشال همکار شاهنواز ترکزی هم په غونډه کې موجود و. نور به لاغوی وورو
په محمود ایجنسی کې د سیمې د شاعرانو د تنظیمونو او د فاټا سیکرټریټ لخوا د ځوانانو کلیزه مشاعره وشوه چې پکې د محمود باجوړ 400 خبر ایجنسی او د پیښور نه ځوانان شاعران راغلي. په دې مشاعره کې په ځوانانو غږ وشو چې باید هغوی د ترهګرۍ او د بې انصافۍ له وجې د پیدا شوو ستونزو د هواري لپاره لیکل وکړي. یو ځوان شاعر چې خپل کلام یې وړاندې کړ، وروسته یې د مشال ریډیو سره خبرې وکړي.
اوس موږ لکه د رومان سټ په لګ ډېر دغه کول مینه محبت خرول غواړو، موږ هم دغه چې د پښتانه رونه
ودان عثمان خیل چې درنګونو او د رومان شاعر بلل شي وای چې هر څومره کده هغه یو کلام عشقیه وي خو د ماحول اثر به پکې خامخا څرګند وي.
د زمکه غم نه مونږ تر فلک راوړې دي، وګ اونې س جانان زړه می ډک راوړې دي. او مولا کمار باب جمعات ترانه وړو نو داده جمعات ته دې سړی ولې ټوپک راوړې دي. او دا وسمه ودا می لکاروان سره وکړو د خپل سالار نیلی لمی چابک راوړی دي. دا سیمه به څوک نه پیژني، دا څنګه کېدې شي دې سیمه د ودان په شان هلک راوړی دي.
پښتانه شاعران که د نړۍ په کوم ګوټ کې هم وي هڅه کوي خپلې ادبي هلې ځلې جاري وساتي. په دوبۍ کې هم یو شمیر پښتانه لیکوال او شاعران میشت دي. د دوی په منځ کې قاري اسلام ګل شیرزاد هم دی. نوموړی د افغانستان د ننګرهار ولایت د خوږیاڼۍ اوسېدونکی دی. زده کړې په پېښور کې کړي او دا مهال په دوبۍ کې ژوند او کار کوي. هلته یې د پښتون ادبي بهیر په نوم یوه ټولنه هم جوړه کړې ده. له هغه سره مو د زړه خواله کړې. اسلامګل شیرزاد صاحب، دره ته وایي چې پېښور او دوبۍ دواړه ګرمې سیمې دي، شیری بندرونه چیرته ډېر تاوده وي؟
مننه وروره تاسو نه، سلامونه تاسو ته د مشال راډیو ټولو اورېدونکو ته. د پېښور او دوبۍ په حساب کې درته وایم، دوبۍ خوشي ده، نو دا یو کاروباري ځای دی، دلته ټول خلک مسافر اوسېږي. هلته پاکستان کې مجبوریتونه زیات و، خو کورونه او د خلکو نو ادبي بندارونه او ناستې هلته زیاتې وي. دلته هم شته دی، هلې ځلې زیاتې دي، خو چونکې خلک مسافر دي دومره رسیدګي نه لري، نو په دغه وجه باندې دلته اکثره بندارونه میاشتې وي. هلته په هفته کې یو ځل خلک کېناست، دلته په میاشت کې بس بندار کېږي. نورې ټولنې شته، ډېرې ټولنې دي په اماراتو کې. دغه ټولنې چې دي، هره ټولنه په میاشتنۍ غونډې لري، خپل ځان ته ځانګړې وړې غونډې چې ورته وایي چې خپل ملګري کېنئ. بیا نو دا چې بعدې غونډې چې هغوی کې مطلب د کتاب مخکتنه وي، یا دا چې د پښتو ورځ شوه، یا داسې نورې ورځې شوې دا لمانځل وي، یا د اعتراف غونډې وي، نو هغه بیا هره ټولنه چې وکړي ټولې ټولنې خبروي، بیا سره مشترکه کېني. خو میاشتنۍ چې دی، هره ټولنه ځان ته غونډه لري، هره ټولنه په میاشت کې غونډه لري. نور بندرین دي راځي، خو دلته کسان معلوم وي، لکه دلته ټولنې دي، لکه پاک عمارت پښتو ادبي ټولنه شوه، عمارت پښتو ادبي ټولنه شوه، آلین پښتو ادبي چمن شو، داسې دا زمونږ ټولنه ده، پښتون ادبي بهیر، سمسور ادبي بهیر، داسې قلم پښتو ادبي ټولنه ده، داسې ډېرې ټولنې دي چې دلته په عمارت کې دي او میاشتنۍ غونډې لري.
د دغو ادبي ټولنو ترمنځ څومره هماهنګي موجوده ده شیرزاد صاحب؟ د یو بل محفلونو ته ورځئ که اختلافات شته؟
یاره اختلافات دومره نشته، به الحمدلله. دلته خو مصروفیت ډېر زیات دي، بل مسافرین شي او بیکوریم شي، دلته نو هر سړی خوب په سړی باندې لګېږي، دومره اختلافات نشته. دی مینه زیاته ده، او هر سړی دا تلوسه وي چې رکینی،
ملګرو سره ورته ووایي چې واوري دغه دومره وخت نه وي کړی په کې اختلافي ان تر دې پورې چې بعضې ټولنې تنقیدی غونډې د وخت د کمبود په اساس باندې نه لري، بس صرف مشاعري وي او ناستې وي، کومه خبره چې وي هغه پرېکړي هغه وکړي او بس ختمه خبره ده، اختلافات دومره نشته الحمدلله.
شهزاد صاحب، لکه تاسو چې یادونه وکړه، دوبۍ یو مصروفه ښار دی او د دنیا خلک پکې اوسېږي، کاروبار کوي، ژوند مصروفه دی، هر سړی په منډه دی، خلک پیسې جوړوي، تاسې د شیر جوړولو ته پښتانه ځوانان وخت پیدا کول شي؟
ډېره کرختي اگر ته ووایم، ډېر خوندور شاعران دي، دغه مسافري وو یا تقریبا خپل مسافري، خو دا په خپله سړی دي ته اتئ چې څه ولیکي، دغه خپل وطن، دغه خپل کور کلی سړی ته ور یادېږي، یا خوا دې خو نو شته، خواږه شاعران شته، د ډېر ښایسته شاعران شته په اماراتو کې، خدا چې مجبوریتونه ډېر زیات دي، مسافري د بل د پښتنو دا ډېر ټیلي چې دي دام په هغه سطحه باندې نه دي، چې مثال د خبرې دفتري کارونه دي، ټول دغه لاسو د خپو کارونه دي، څوک ګاډي چلوي، څوک څه کوي څه کوي، نو لږ په تکلیف وي، تر نور ډېر خوندور شاعران شته او مینهناک خلک شته دي په اماراتو کې.
سیو دره ته وایي شیرزاد صاحب چې د مسافر شاعران خپل اثار څنګه په دوبۍ کې خپروي؟ دغلته د چاپ اسانتیاوي شته؟
دلته خو نشته، دی خو خپل کتابونه لیږي پاکستان ته په حساب باندې، بس هغلته چاپ کېږي، بیا دلته بېرته راځي، نو دلته د چاپ اثار ویمه، خو دلته ډېر ګران تمامېږي، څوک نه کوي چې دلته خپل کتاب چاپ کړي.
که ستاسو شخصي ادبي هلو ځلو ته راشو، په شعر باندې مو یا ستاسو په ادبي کارونو باندې مسافرۍ څه اغېز پرې باسل دی؟
یار وروره، که رښتیا درته ووایم، نو دلته خو مصروفیت ډېر زیات دی، او د مصروفیت په اساس باندې هغه ملګرو سره چې کینی سړی پاتېږي، سړی ډېره توجه هغه طرف کوي، مصروفیت زیات دی، نور خو الحمدلله دلته مغه ته نیکل شیر خو الهام دی، نو الهام نو د الله د طرف نه وي، نو خاص سر ورباندې نشته دی، خو بیا هم هغسې ملګري ناستې ولاړې نشته دی. نو
صحیح، استاسو خپل د خپلو چاپی او ناچاپ آثارو په اړه که د مشال لډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي شیرزاد صاحب؟
یار خپل خو په نثري لیکنو کې مثال د خبرې لنډې کیسې یو کتاب مجموعه مې راجمع کړې ده، او شعرونه خو ډېر زیات دي، خو اوس پورې چاپ آثار خو نه لرم، اراده مې انشاءالله چې چاپ یې کوم.
او په ټولنیزو مطبوعاتو کې لکه فیسبوک کې او په ویب سایټونو کې خو ستاسو شعرونه مخې ته راځي کنه شیرزاد صاحب؟
دوی کې خوشته دی، په فیسبوک او داسې نور په دغه جریدو مجلو په اخبارونو کې خو ډېر دغه شوي دي، خو خپل یو مجموعه نشته دی، مثال د خبرې یو کتاب ما چاپ کړی دی، کتاب نشته نه اوس پورې د کتاب په شکل کې.
یعنی د کتاب عمره شاعري مونږ نه ده کړې، څه نور څه مجبوریتونه دي چې کتاب نه خپروي؟
یاره کتاب خو څه چې زه که رښتیا درته ووایم، نو تقریبا کتابونه ډېره شاعري ما کړې ده، او تا ته به معلومات دي تقریبا شل کاله کېږي، یوویشت کاله چې زه شعر لیکم، نو شعرونه خو ډېر زیات دي، خو بعضې مجبوریتونه دي، د هغې په اساس باندې نه اوسه پورې نه ده کړې چې بس کتاب چاپ شي، نو اوس کوشش دی چې دا ور لاړ شم، یو کتاب به چاپ کړم انشاءالله.
خدای پاک دې ستاسو ستونزې حل کړي، او چې ستاسو له خوږو شعرونو د مشال اوریدونکو استاد مینوال مستفید شي، ګټه تی واخلي. شیرزاد صاحب، تاسو به حتما په عربی هم پوهیږئ، د دوبۍ د عربي ژبو شاعرانو شعرونه مو پښتو ته نه دي ژباړلې؟
یار اوس پورې خو ژباړه مې نه ده کړې، بس دغه بعضې دغه ژباړه ما دغه مقولې شوې، متلونه شو، د عربي دغه شیانو ته مې زیاته توجه کړې ده، هغه مې ژباړلې دي او شعر کړي مې ملي په فیسبوک باندې ډېر زیات داسې ویناوې چې هغه ضرورت دی، نو خو شعر ته میلاو سه پورې نه ده مخه کړې.
صحیح، او کېدای شي شیرزاد صاحب، ما خو د پېښور کې په ادبي محفلونو کې ستاسو شعرونه اورېدلي، ډېره موده پس به ستاسو یو شعر زم واورم، او زموږ د لارې به ستاسو مینهوال هم اوري، د مشال دغه اورېدونکي چې همدا شېبه ستاسو غږ اوري، دوی به هم ترې خوند واخلي.
نو شعر خو به مننه درته ووایم، یو شعر دی چې ما څه موده مخکې لیکلی و، دا د مسافرۍ په باره کې.
ارشاد:
سهاري څومره تریخ څومره ماښام د مسافرو، سهاري څومره تریخ څومره ماښام د مسافرو، مجبور دي چې اوسېږي دی ناکام د مسافرو، او خپل کور خپل مور غټ واړه ورته را یاد شي، خپل کور خپل مور غټ واړه ورته را یاد شي، بس څه ناڅه ارمان خو وي مدام د مسافرو، او تل تاسی یادوي، او تل سترګو کې غړي گئی، او تاسی یې چینا اخلي سلام د مسافرو، او د زړه له درد د زړه له تله تل کوي خبرې، دا وجه ده چې خوب لګي سلام د مسافرو، او لورا یا جوزی او ناهیلی ورزن اخکاری تل خور وی پتیر دغا الهام ده مسافرو او دازه شیرزاد که دیر پا مسافرو خپکی گم ما خل او بدخلی دی پا جام ده مسافرو
دیر خونده او که شیرزاد سیب کور مو ودان چه خپل شیر مم رو رو ده دوبای ده مسافرو شایرانو لحال مو هم خبر کو بیا با هم تا سر پاڑی که کیو سو کور مو ودان
ازتمن سی مرنه
د اسلام ګل شیرزاد په مرکه د مشال رډیوی مجله هم پای ته رسو ډیره نور مطالب به پر اتونکو غنې کې ستاسو په وړاندې کې دو تر هغه خوشاله او هوسا اوسه د مشال رډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاو کم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی م بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخي په غاړه
په دونی م بجو
د نړۍ رنگونه
په درنی م بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیم بجو